जू बजू पूरी।
السلام علیکم او لدې سرور رسیدلو یوه بلې خبرونه ته چې از قسیم سلام علي درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د نیم ساعت خبرونه مو راپورونو خبرونه او د افغانستان پاړه پر بیلابیل مسایل باندې متمرکز ده د نن ورځې د سر راپور مو دادی چې د افغانستان ولسی جرګې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره تایید نکړ په دې اړه به وروسته په تفصیل سره معلومات درته وړاندې سي د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام او دغه راز د حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې به وایو چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندله د غرض د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزي ډلې د ډلېزي وژنې په نوې لړۍ کې لتیری سیشنبه راهیسې 150 کسان په دغه سیمه کې وژل شوي دي نړیوال خبرونه لږ وروسته راځي لومړی کورونی خبرونه لرو صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام ده خبرونو سره ټکی د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی ونتوانی چې د دې څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولسي جرګې باور خپل کړي د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وي ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په وسلوالو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو وسلې پلوري او په میدان وردګ کې سیمه چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پرېښودل شوې بیرته ونیول شوې پوره خبرونه معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې 100 تایید رایه ګټلې وای خو یوازې 4 وکیلانو مثبتې رایه ورکړي
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای
معصوم ستانکزی ونتوانی چې د ولسی جرګې د وکیلانو باور خپل کړي د افغانستان له جمهور رئیس غواړو چې ډیر ژر یو بل کس د دفاع وزارت لپاره کاندید کړي
کاندید وزیر وزارت محترم دفاع په اسرع وخت به معرفي بګیرن
معصوم ستانکزی چې له څونه د دفاع وزارت سرپرستی هم کول نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پلانونه بیان کړل او بیا ورته د رای ورکونې په خاطر صندوقونه کې خودل شول ولسی جرګې په داسې حال کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رای ورنکړه چې تل د دفاع وزیر د نشټوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت لا خرابېدو یو لامل هم د دفاع وزارت د دفاع وزیر نشټوالي بلل شوی د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي چې په وسلوالو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري د شبکې مرستیال سید میسم حسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړپوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري د شبکې نور غړي هم خبرداري ورکړ چې حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نکړي نو امنیت بلدي هم زیات شي د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پرېښودل شوې بیرته ونیول شوې د ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د جلریس په ولسوالۍ کې لس پوستې د تیرو دوو ورځو په جګړو په نتیجه کې پرېښودل شوې چې اوس پکې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شوې دي د بیان له مخې د دغو پوستو په بیرته نیولو سره د کابل بامیان لویه لار هم د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې او د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات په جلریس کې پیل شوې دي که څه هم د میدان وردګ سیمه چارواکي وایي چې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختي خو د ولسی جرګې غړي ویل چې په دې دوه ورځو کې څه باندې درش افغان ځواکونه وژل شوی دي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې یو 15 کسیز تروریستي ډله نیولې ده د دې ریاست په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې دغه کسان د غزنی ښار په اړوند سیمه کې په یو لړ خاص عملیاتو کې نیول شوی دي د بیان له مخې په دې ډله کې د ډلې په غزنی کې تروریستي او ورانکار فعالیتونه کول او په تحقیقاتو کې خپل جرم منلی دی د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي د سیمه خبرونه بل لاندې د میروست ملالی بشیر در ووروي
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندې داعش پرون وویل چې شپږ تاریخي آثار یې چې له یو قاچاق وړونکو نیول سوي وو د اسلامي محکمې د پریکړې له مخې له منځه وړي دي په دې آثارو کې د زمري یوه مجسمه هم وه چې د یونانیانو ربل نو اتینا ته منسوبه وه دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پیړۍ کې جوړه سوې وه د یونسکو مشر ارینا بوکووا ویلي دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلهیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 1.5 کسان وژل سوي دي. د دې هیواد ولسمشر محمود بخاري د حملې غیر انساني او وحشیانه بللې دي. د نظامي چارواکو او ځایي خلکو په وینا د بورنو ایالت شاوخوا سختریزو په جماعتونو کې لمونځ کوونکي ویشتلي، ښځې یې په کورو کې وژلې، سړي یې له کورو ایستلي او وړي دي. وسلوالو په یو کلی کې د سې شنبې په ورځ 50 کسان وژلي او د جمعې په ورځ یې شاوخوا سل کسان په کوکووا کلی کې وژلي. دوه ورځې وروسته یې پر یو بل کلی په حمله کې 12 کسه وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ پر یوه لویه لاره د دوو ځانمرګي بریدګرو په حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. د بورنو ښار په جومات کې یوې ځوانې ځانمرګي بریدګرې د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 کسان یې وژلي دي. که څه هم چا د دې پېښې مسؤلیت په فوري توګه نه و منلی، بوکو حرام مخکې هم د حملو پر مهال انجونې د انساني بمونو په توګه کارولې دي. له هغه وروسته چې بخاري په می میاشت کې ولسمشر سو، خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. بخاري ژمنه کړې چې د سختریزې مخه به نیسي چې تر اوسه یې د 15,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیې په غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبري وټاکي، په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سیپراس کیڼ اړخي حکومت د ټول پوښتنې تر پیل 24 ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پوښتنو بندیز لګولی دی. صدر اعظم سیپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر 6 کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سیپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکښې راغونډ سوي وو. الکسس سیپراس پرون لږ تر لږه 1,500 کسان ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ سوي وو وویل، دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستنه خپل بری لمانځو. سیپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیې له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. او د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې دې دواړو ادارو یې غوښتنه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي، وړمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلی چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلورو پلانونو په تایید کې ځنډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید سوي وای، څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوقه 1.5 میلیارد او له نړیوال بانکه 1.3 میلیارد ډالر په پور ترلاسه کړی وای. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازدی له دوه ورو دلکه غوړی د خبرونه بیا ولولې یا ووري د ازادي رادیو په ویپانه کې ست پته ده. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی د افغانستان ولسی جرګې نن معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونه منئ. د نننۍ پریکړې مسله د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی داسې اعلان کړه:
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرګه قرار بگیره.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړ معلومات خپریږي. دغه راز د افغانستان په راپورونو کې دا هم اوري چې په جلریز کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته جریان لري. دغه راز د افغانستان په کندوز ولایت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال د خلکو څخه په زوره پیسې او خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم لاس یې راته مات کړه.
نور راپورونه هم په روانه خبرونه کې درته لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمنځ سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څانګې کې اوري.
د خبرونه په دوه منیمه کې د غرض د حقیقت صدې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. یو کتر پای را سره ملتیا وکړي نو پر دروبه جوبه ترشناسمن لاندې پروګرام هم درته په ژوندۍ بڼه خبر سي. تاسیز مرجغ لازدی رادیو تخاوری لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونه کې واوریدل ولسی جرګې نن معصوم ستانگزی ته د دفاع د وزیر په توګه رای ورنکړه او هغه رد کړ. د نن ورځې غونډه زموږ همکار خان محمد سیند تعقیب کړې ده او همداسې بل سره په سټډیو کې دی. سیند صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د نن غونډې نصاب څومره او نننۍ بهیر په څه شکل پیل شو؟ مهرباني.
بلې سلام علیکم صاحب. نن د دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانگزی چې څو ورځې مخکې ولسی جرګې ته د کاندید په توګه معرفي شوی و نن خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته ولوستل.
بلې
د په خپل خبرو کې تایید کړه چې د هیواد اکثره سیمې نام نه دي. د علتونو ته هم اشاره وکړه. ویل چې یو علت یې دا دی چې پخوا په ناامنو سیمو کې اکثره بهرنی عسکر میشتو. بل علت یې دا دی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډېدل. بل علت یې دا دی چې په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځونه عملیات کړي او ډیر ترهګر افغانستان ته راوړېدلي دي. او څلورم علت یې دا وویل چې په اوسنیو شرایطو کې په سیمه کې او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې حالات ښه نه دي او دغه ټولو په مجموع کې د افغانستان پر وضعیت ناوړه اثر پرېستی دی.
بله
د دې د تشریح وروسته دته د رایې دپاره صندوق کېښودل شو. د جرګې د اصولو سره سم دته اجازه ورکړل شوه چې له تالاره ووځي. بیا د رایو لپاره صندوقونه کېښودل شول چې مخکې مې ویل. په دې ورځ د جرګې نصاب 212 تنه وو او د جرګې رئیس وویل چې کاندید په 100 رایو کولی شي چې بریالی اعلان شي. د رایو نتیجې وښوده چې مثبتې رای 4 اتیا، مخالف رای 104، سپین رای 1 او باطل رای 8 رای وې. له دې وروسته د ولسی جرګې رئیس وویل چې نتیجه وښوده چې معصوم ستانگزی ونه توانید چې بریالیتوب ترلاسه کړي. دې د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزارت ته نوی کاندید معرفي کړي. دا د ابراهیمي اواز به واورو.
محمد معصوم ستانگزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. از جناب رئیس جمهور خواهش میکنیم که کسی دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به اسرع وقت به معرفی بگیرند.
بله
بله سین صاحب ډېر زیاته مننه کوم. د ازادۍ رډیو اوریدونکو، د ازادۍ رډیو خبریال خان محمد سیندو چې د ولسي جرګې د نن ورځې غونډه یې څارلې وه او په دې ارتباط یې معلومات راکړل چې نن کاندید وزیر معصوم ستانگزی ونه توانېدی چې د ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړي او په دې صورت سره رد سو. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د ولسي جرګې له نننۍ پرېکړې څخه ناراضه دی او دی وایي چې سنی وضعیت په کتو د دفاع وزارت لپاره د وزیر نه موجودیت به مشکلات لا هم زیات کړي. هم دا موضوع مې له شاغل احمدزی سره شیبه مخکې مطرح کړه، نو شده چې د څرګندونې هم واورو.
مجموع کې خو دوه مشکل یو دا و چې په پارلمان باندې حمله وه. دویم به تاسو اوریدلی تیره شپه یا د چهارشنبه په شپه باندې په میدان وردګو کې د هزارګان ورونو تقریبا د محلي پولیسو 28 نفره 26 نفره په شهادت رسیدلی وو. نو دغه وجوهات وو او بدبختي دا وه چې په ولسي جرګه کې تر اوسه پورې موږ چې افتخار کوو په یو خبره وو چې قومي او سمتي خبرې نه وې. نو اولین نن ورځ ما ولیدې چې قومي خبرې او لیغونه په خپل دوست په جامه کې موږ سره دوستانو دغه وکړله، لکه هزاره ورونو رای ورنه کړله، همدا رقم ته خپل چې کوم تعهدات کړی و چې مونږ به د افغانستان د ملي ګټو په هغه کې وفادار اوسېږو. هغه دوستان مونږ کتل ځکه چې وزیر صاحب دفاع پیلي حالاتو کې ډېر ضرور و او دغه ټول ولسي جرګې وکیل صاحبانو مونږ یو تعهد سره کړی و چې یو مشوره مانی چې وزیر صاحب دفاع به امنیتي سکتور کې کوم نیمګړتیا ده دا به له منځه وړو. نو بدبختانه چې نن هغه خبره ونه شوله.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړله چې د اوسنی شرایط ډېر سخت دي، واقعا څومره حالات جدي دي؟ ستاسو په نظر د دفاع د وزیر موجودیت په اوسنی شرایط کې څونه مهم دی؟
اما په ان خو که څوک دغه نظام سره واقعا رای ورکړي او وفادار ورته اوسېږي، اما په ان باندې سل په سلو کې ضرور باید چې وزیر صاحب دفاع رایې دماد اخیستې وای او د خپلو کارو شروع کړی وای. بدبختانه به ووایم چې نن مونږ په دې باندې کامیاب نه شو چې مونږ وزیر صاحب دفاع د رایې اعتماد په صورت کې دی ته رایه ورکړو دی کامیاب کړو. نو بهرحال بیا هم لالانه به خیر غواړو، نو ښه خبره ونه شوه دي ما پان.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه احمد زی صاحب، چې ستاسو پلان څه دی چې بل کاندید به کله تاسو حکومت معرفي کوي، په دې اړه تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت ته؟
نو دا اوس د حکومت رئیس صاحب د جمهور رئیس صاحب اجرایه چې اوس بل وزیر دفاع باندې دوی توافق کوي نو ته باندې یو وخت به لګېږي. نو هغه به وروسته له رسختیانو کېږي، مخکې له رسختیانو مونږ نشو کولی ځکه اوس دا د طبستاني رسختیانې دي مونږ را روانې دي، نو دغه یو مشکل پیدا شو.
بله، نو طبیعي په دې جریان کې به یو خلا رامنځته کېږي او مشکلات به زیاتېږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول او هغه عواملو په اړه یې څرګندونې کولې چې له مخې معصوم ستانکزی ونه توانېدی د دفاع د وزارت لپاره د ولسی جرګې د غړو د باور رایه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. له تیرو درو ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمو پولیسو پر څو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ نښتې روانې دي. په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د دغې ولسوالۍ نه امنیتي پوستې نیولې وې، خو په تازه نښتو کې ورڅخه درې پوستې بیا نیول سوې دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي، خو سرتیری وایي له سقوط شویو نهو پوستو څخه یې درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلې او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والی ویان د تاولا خوګیانی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې درې تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیانی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کیږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بې اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
له میدان وردګو څخه مو د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واورېدی. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د پراخ تصفیوي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لري. زموږ همکار نجیبې زمان د میدان وردګ ولایت له والي حیات الله حیات سره په دې ارتباط باندې مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د جلریز ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
دو ورځې مخکې مخالفینو د جرلیز او د میدان خار په لوی لار مابین کې یو تهاجمی عمله کړې و، د هغې په نتیجه کې د موږ دوه پوستو باندې دوه حمله کړې وه، یو څه تلفات موږ درلودل، موږ تکتیکي عقب نشینی وکړله. نن په خوشبختۍ سره چې دولس پوستونه چې موږ په تکتیکي شکل سره په شاتګ کړی و، دولس واړه پوستې بېرته د افغانستان د ملي ځواکونو له خوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
هغه دوه پوستې چې تاسې تکتیکي پر شاتګ کړي و هغه مو بېرته نیول دي، نور څونه حکومت پیشرفت کړی دی؟
اصلا په دوه پوستو باندې مخالفینو تهاجم کړی و، بیا موږ د لسو نورو پوستو نه په شاتګو کې، یعنی په مجموع کې دولس پوستې د موږ بدون د قواو نه د یوې نیمې ورځې لپاره پاتې شوې، ولې بېرته موږ خپل قوتونه د ولسوالۍ له لوري او د دې خوا د کوټې اشرو د لوري نه منظم کړل، او نن دغه درې ساعته مخکې موږ ټوله لاره بلته په شمول د دولسو پوستو بېرته ونیولې، او اوس د امنیتي پرسونل ځای په ځای کولو باندې مصروف یو، او همدارنګه بعضې د موږ د قوتونو نه په مخالفینو پسې دي او چانیز عملیات پیل کړي تر څو د ولسوالۍ په کچه د دو ټغار ورغونډ.
ستاسو په عملیاتو کې دغه تکتیکي په شاتګ څه ګټه لري؟ دا کې ګټه ستا او که په لاس مخالفینو ته د پوستو سپارل دي؟
مخالفینو د یو ستراتیژیکې نقطې نه استفاده کړې وه، ځکه دغه سیمه چېرته چې دا پیښه شوې اسماعیل خیلو سیمه ده، دا هم د میدان ښار نه یو څه فاصله لري او هم د ولسوالۍ نه، یعنی تقریبا د ولسوالۍ او د میدان ښار په مابین کې داسې یو سیمه کې دو نفوس کړی و چې موږ نشو کولی په عاجل ډول سره هلته قوتونه نور ولیږو. نو هغه تلفات چې په اول کې موږ ورکړي و، موږ نه غوښته چې نور تلفات ورکړو، موږ تقریبا د لاس پوستونه خپلو قوتونو ته هدایت وکړو چې دو په شاتګ وکړي تر څو بېرته مو له دواړو خواو نه منظم کړو، او هغه د الحمدلله نن هم هغه ټولې سیمې بېرته ونیولې.
والي صاحب تېره ورځ د محلي پولیسو یوه قومندان رسنیو ته پر ټلیفون ویلي وه چې د طالبانو لخوا محاصره سوي دي، او ده هم ویلي وه چې دوی خرڅ سوي دي. د ده هدف د دې خبرو څخه څه و؟
زه فکر کوم دغه خبرې ټولې بې اساسه خبرې دي. څومره چې په ملي ځواکونو پورې د افغانستان اړه ده، سیمه ییز پولیس، خپل ملي پولیس، د موږ اردو، د موږ نور ځواکونه، امنیتي ملي، دا اوګه په اوګه په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او د همدو د همغږۍ نتیجه وه چې نن بېرته هغه ټولې سیمې چې مخالفین په کې نفوس کړو موږ تصفیه کړلې، او بېرته مکمل د افغانستان د اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راوست.
آیا داعش او طالبانو یو ځای پر دغه پوستو حمله کړې وه؟
مخالفین زیات وو، دا دقیق موږ معلومات نه لرو چې آیا داعش په دې کې و کنه، ولې د موږ مخالفین کېدای شي ټول پکې وو، او یا به ځانګړي یو ګروپ دا حمله کړې وه، ولې درنده مرګ ژوبله دو تمه اوښتې ده. هغه راپورونه چې موږ لرو د دیرشو شاوخوا مخالفین په کې د دوه درې لوړ پوړي قومندانان و دا له منځه لاړ دي، او تقریبا اتلس ټپیان شوي دي.
د میدان وردګ والی حیات الله حیاتو چې د جلریز ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پرې پر همدې څپو باندې خبرونه لري. اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د کندوز د خانباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی څخه په زور پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي په زور اخلي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه پرې راپور چمتو کړی.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري، او دغو ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچني اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغو غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ، همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي، نو د سر په تاوان یې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خانابات ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤولو وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکاندارانو نه پیسې اخلي، خوراکي مواد سلری او غونه هم غوړ اخري دا شیان اخري وړي او دا څوک ستکه خرڅي غوينه لباسونه اخري په زوره کې ورته ورن کې تهدیدوي وي بس خاص نه سه حکومت نه سه فقط هغه د رباني وخت د نه د رباني وخت کې سره خمسې خلک زورول هغه قسم اوس هم خلک خلک زوري
او دا اربکی خالص هلاکي دا د ملت دښمنان دي زینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه سي په مابسو ته وسپارل سي چې ترڅو خلک دینه بیغمه سي
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دوکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازازم د خان آباد د ولسوالۍ ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کوم جنه کوم، یو نه ده، دوه نه دي، د هر یوې موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکې رانه واخیستله، تیکسې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلمه لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سي چیرې لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوالو دوی څخه باج او یا هم د وشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تېرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې ار کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورن سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله اوریدونکو، د ترشنه آسمان لاندې پروګرام نن د درو بجو نه تر پنځو بجو پورې دوام کوي. په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې پر حکومتي قراردادونو د بیا کتنې موضوع باندې بحث لرو، او په دوه نیمایي کې هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه راپورونه او نور خبرې مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې به اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سرمقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راشي، او په پکتیکا کې غواړي له صفري سیمې را په دې خوا دروازه جوړه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان دا فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده، او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښيي. په سرمقاله کې راغلي د تأسف خبره دا ده چې په داسې یو وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حملې کړي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا دیرش اربکي پوځیان وژل شوي او له یو شمېر څخه یې سرونه هم غوڅ شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د جلریس پیخه دا څرګندوي چې افغان لوړپولو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواک ورسپانه بیا هم دینه امنیت ته په کتو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې په سرمقاله کې راغلی چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سرمقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د کابل د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتي وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
اولادی سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدلو د لندو خبرونو وخت رسیدلې د سفیر لاستانګزای په سټوډیو کې د یو لند خبرونه وړاندې کوي.
معصوم ستانګزای ونتونید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسی جرګې د باور رایه وګټي. سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړپوړي امنیتي چارواکي د افغان پوځونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی ولایت کې 15 تنه تروریستان نیولې دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سخت دریځ ډلې د ډلې زی وژنې په نوم لړۍ کې لته رسی شنبه رئیس 150 کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عیش لوري د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګران بې او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندل.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځ اقتصادي خبرونه ته هر کله کوم. د بلخ د قرقل د صادرات مسولین وای چې د دې ولایت د قرقل د پوستکو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري اسادی رډیو ته ویل چې د قرقل پوستکو لپاره د مناسب بازار نشټواله د قرقل د صادراتو کچه ټیټه کړې ده. خاغلی نوري زیاته کړه چې د محل په نړیوالو بازارونو کې د قرقل یو پوستکی له $500 څخه تر $1000 پورې پلورل کیږي. نوري ویل چې یاد ریاست تیر کال د قرقل 1500 سلیر وشتانی پوستکی بهر ته صادر کړی دی. د کابل کاروالی مسولین وایي چې د 1490 کال د درې میاشتې عواید د تیر کال په پرتله 20% کم شوی دی. د کابل کاروالی د عوایدو څنګ رئیس عبدالوکیل عطایی ازادي رادیو ته ویل چې د عوایدو کمښت په هیواد کې د اقتصادي فعالیت کمیدل ښیي. خاغلی عطایی زیاته کړه د روان کال د درې میاشتې عواید 315 میلیونه افغانۍ اټکل شوی و چې دوی دغه ټاکل شوی هدف ته ونه رسیدل. د عطایی په خبره یو شمیر دولتي ادارو د تیر کال د صفایي محصول چې شاوخوا 470 میلیونه افغانۍ کیږي نه دی ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې حکومت باید په هیواد کې د چرګانو د هګیو او غوښو تولیداتو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي رادیو ته ویل چې د دې پروګرام پر رامنځته کېدو سره به د چرګانو د هګیو او غوښو تولیدات زیات او ترڅنګ به یې له بهر څخه د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلی حافظي زیاته کړه چې افغان ولسمشر د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره د یو منظم پروګرام د رامنځته کېدو ژمنه کړې خو تر دا مهاله عملي شوې نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد په ورځ کې شاوخوا 50 تنه د چرګانو هګۍ افغانستان ته صادروي او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ او 10 پوله بدلیږي.
محمد ابراهيم صافي اقتصادي خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې 29 پروګرامونه تاند څنګه او حقیقت څه د خبرې دوه چمتو دي. د حقیقت څه په پروګرام کې مو په اقتصاد وزارت کې د انجوګانو یا غیر دولتي مسؤل رئیس سید هاشم بصیرت سره مرکه کړې ده. نو موږ په افغانستان کې د هغه پروژو په ارتباط باندې معلومات ورکوي چې نړیوالې تمویلوي. مخکې دې چې د حقیقت څه پروګرام واورې پام وکړي د تاند څنګه 19 پروګرام ته چې نورګل شفق برابر کړي.
تاندې څنګه
د
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو شپاړه زر افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اسناد نه منل، ماسټری د پاره هیڅ داخله نه ورکول، یو د ماش ستونزه ده. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. په پښتو فارسي ډیپلوم یې چوړ، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو، په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرې ترمنځ څه سوال او ځواب شوی، په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 16,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړي دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغوی محصلینو دوی عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده، چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسیږي. یعنې دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $50 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحیح کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو مشرې انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپوښت. د دې ځواب وو:
سال اخیراً کې وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالی وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مثلاً پیسې وزنډنې، خو دا مشکل دایمي نه و، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري، او زموږ ځینې مثلاً چې د صحي میله اصول سره ندی بلد، د ټاکل شوی روغتونونو پر ځای شخصي روغتونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمه کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت دی، چې هلته په ملي ژبو سند نه ور سره منل کیږي. دی وايي محصلان مجبوریږي چې اواز په انګریزي ژبه د خپل شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هند بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي، هغوی دوی کټګوري مشکل لري. یو دا چې د دولتي پانتونونو فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبه لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه و، پروس کال چې مخپل هم دغسې وخت په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړې، هغوی باندې د هندوستان خلک طبیعي ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکلي دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو، هغوی هلته درته ترجمه کوي، نه وایي ترجمه زموږ وس خبر نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره حاصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدارس د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروز ما سره وغه د ماسترۍ د پاره تللی، دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویل، خو دا شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومېنټس کې نه وسه. دغه لیسانس اسناد نه منل، ماسترۍ د پاره هیڅ داخله نه ورکول. دا واقعا لوی ستونزه. دلته زموږ د دولتي پانتون نه زیات شمېر محصلین په شخصي پانتون کې درس ویل، سبا دوی غوړي ماسترۍ وکړي چیرې لاړ شي. دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نه و چې دغه اسناد رجستر و، هغه منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم اميري وایي چې کچېره یو بهرني هیواد تلون کې محصل حل ته لته غوړان دي، خپل ټول اسناد افغانستان د لوړو مرسته کړو او د بهرنۍ چارو وزارت په تایید یوسینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمونه کې مو سره یو وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خدای معرفي میکنیم.
کله چې موږ بهرنۍ بورسونو ته د لوړ زده کړو وزارت لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ورمعرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د 12م شهادت نه ملي او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو ک ډیپلومي انګریزي ونه لري، دوی د خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک تر لاسه کړي او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لر نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له تر لاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته ورلیږي چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کتلم د مغزې تجربه در سره شریکوم، هغه تلس ورکړل شو تاسو په دې لوړ پانتونو کې زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مې مصرف او درس مې وایي تاسو اسناد نه ملکي دا ول نه مجبوري چې مغل لوړ پانتونو کې داخله واخلي. دغه افغان دولت هم کټګوري ورکړي محصلین ته چې په دې پانتونو کې زده کړې کوي داخله دي، او د چټي چټي پانتونو ته داخله مکو چې پیسې مو بربادي کې تاسو نه چی جوړی کوم.
یعنی افغان ته حق نه ورکول کې چې لوړ پانتونو کې داخله واخلي،
ډیر سخت وی چې داخله واخلي، کله د پرش داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه،
هغه لیست چې د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته را لېږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمیر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي د ناکامېدو چانس یې پکې ډیر دی، او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلۍ غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یوه پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی منی.
دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا او چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي د دې ځنه یعنی تای مراحل شال تلل شي دا غیر نو وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بیکاره ګرځي، یعنی د یو بل چا حق هم دلته خوړل دي خو هلته ټوله ورځ بیکاره ګرځي درس نه وي، او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال په مصرف کړی دی نور بعد دغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنی د یو عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي، هغه درس وایي که نه وایي باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کړي او بیرته راشي ډیګري ورکړي، چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کوله. دلته ډیر کسان مولیدل دي چې دا شکایت کوي چې هندوستان ته چې کسان درس ته پرتل لږ خورا شي په چینه پوي کې داول یو عمده دلیل هم دغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو په دې اړه د اغلی اميري جواب وو.
دا مورد بورسای دولتی مو که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن،
از هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلیې حالت او غذایې ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریال ناخوښ دي موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزولو افغاني ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي. د
د د په قول
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو. دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي. یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چانه نه شرمېږو، یو چانه مو سترګه نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکړي. دا یو اخلاقي مسله ده. نو زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپل محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د منځ نه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي. نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته توجه وکړي او د داسې شیانو نه لاس واخلي چې په آینده کې د دوی شخصیت ته هم صدمه رسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنګ او جګړې او دا شیان لرو، خو فرهنګ نه باید د لاسه ورکړو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د ځینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکي محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروه ما محصلین اینجا میخوایم در مدت
مخکې له دې چې محصلان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبور شوي یو چې دوی له هغه ځایه راوباسو.
مطابق از ما مجبور میشیم که محصلین اخراج کړو.
د زده کړې په اړه جدیوالی ما له ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو، دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته یې د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي. حتی د طلایي مډالونه یې اخیستي، د سرو زرو مډالونه یې د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به سره کوم وي. که څه ما هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو واقعا په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابی رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسو هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلی قیوم امیری نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه سره شریکولی شئ. shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی؟ داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړې شوی دی. په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام ز یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیات مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بلعموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته خراغلاس وایم، تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسه ثبت شوې ده چې دغه نمبر نه تقریبا 203 اویا موسسات خارجي او بین المللي دي. او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د انجوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار په د کرنه، د پرته په دغه نه په ټول ساحو کې اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي.
سره سپتا سوزینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان په هغه برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخو کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي؟
هغه وخت یوازینی دلیل دا و مخه د انفاذ د قانون دا انجوان دا اجازه دلو چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي، خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو. داسې یو تعداد کس مسئولین په دې فکر کوه چې که موږ دا ساختماني چارې انجوګان نه ورکړو، دغه خصوصي سکتور ممکن دلته زیانمند سي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبري مخې هم اوسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راولی، او امید چه دا کابینه هم دا تایید والی بگذی چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابر شد. دکه چه وست نابرابری دا دکه موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل دکه دونر پس به درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پسال وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقت خود با متاسفانه چې اگر داخلی موضوعات دا امکانات نه دی چې دغه سیاسي نمایندګي دوی ته نسته.
یعنی تاسو په نظر باندې خارجي موسسات، خارجي غیر دولتي موسسات یا انجوګان امتیاز لري؟
د خاصه امتیاز د سب په ارتباط نسته.
او د فعالیتونو
فعالیتونم دغه امتیاز دي د وزارت اقتصاد لخوانه یوازنه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دي هغه دي چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه وکړي، د خپل دغه دونیشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکو، او بل دا امتیاز بدایي چې دغه ته د کله چې هر چې ته د خپل امنیت لپاره وزارت داخلي ته معرفي کوي چې د دوی امنیت خوندي وساتي.
او خدای چې په دې باره کې عمره ته وې اتمن تاسو په دې برخه کار کوي، خلک د کوم موساتو د فعالیت څخه ډیر راضي دي، داخلي که خارجي؟
زه فکر کوم چې د رضایت د خلک رضایت په دې ارتباط لري چې د خدمات سره کوم ارزکیږي.
کوم خدمات ارزکیږي؟
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موسسات چه زکه چه د خلق جوبه پیزنی، د انانات پیزنی، دغه ضرورتونه پیزنی، او د محلی خلق په جوبه خبره کوي، او خلق کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي. زه فکر کوم د داخلي موسسات خه نه نظارت کوي د خارجي موسسات، زکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلق شي راضي دومره هغه سره چارچلند ممکن که دغه د بعض محدودیتونه چې هلته امنیت دی د خارجي هلته نیزي د خارجي داخلي خلق زی د داخلي خلق دغه دومره صلاحیت لکه دغه خارجي نه لري. په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګرد افغانستان کې د داخلي موسسات چې دغه پخپل پروژه تطبیق کوي، او هم د خارجي موسسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي.
بله، بس رس تاسو ته خبر نه داس معلومیږي چې ځینې امتیازات خارجي موسسات ډیر لري، اما خلک د داخلي موسسو نه خوشاله دي. خو د معلوماتو لپاره خدا چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي، آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټولو ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم؟
او دا یو ډیر ښه سوال دی، ځکه زما د ازونه له مخې او زموږ د همکارانو د ازونه له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداری ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ وي. هر چې ته چې دا زمینه مساعدی اگر انجوان ډیر خوښ دي چې هلته لاړ شي.
د مثال په توګه ضرورت یو بل لسیمه لري، نو بیا د څنګه؟
نه، زه د مثال په توګه وایم تقریبا دا څلور یا درې ولایتونه لکه هرات، مزار، ننګرهار، قندهار د موسسات شتون ډیر زیاتی، او همچنان په بعض ولایتونو چې دغه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان، لکه دایکندی، لکه بدخشان، حتی د چهارچلند خلک د موسسات سره ډیر ښه دي. هغه یو ښه فرصتونه هغه سره برابرې البته د موسسات خو د چالت لاسه خپل پروژې تطبیقې
په دې برخه کې ستاسو وزارت د تشویقې څو پروګرام لري چې نازنین موسسات تاسو تشویق کوي چې د ولایتونو تلاټ چلته ضرورت ډیر وي د سلری
زمونږ د تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوغانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه له لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بستر هغوی ته برابر سي.
بلې بصیر صاحب، تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بالعموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیاتو موسسې فعالیت ته اشاره وکړه، دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده سوې، دا صحیح ده چې دغه عمدترین چې کځه وایم چې پورته د 90% ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسه ته ورکول کېږي، هغه داخلي موسسه ته ورکول کېږي دعوت کوي.
تاسو ته محاسبه لمخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سش کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بدامنی او ناامنی په سش کال تقریبا د 50 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر.
بله بله بله، یا پورته د 50 میلیونه ډالر.
یو بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یې لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د یو زرنه ډیر موسسې یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي او موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو، زمونږ د یوازنه دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوغان دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دلته موسسه په دغه نه محدودیت نشته، خارجي د لپاره داخلي د لپاره کوم
محدودیت نشته. تاسو تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دیته؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده، دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیج چې د وزارت اقتصاد یا وزنه مرجع د سب د موسسات دي.
تقریبا زمونږ د مسابقه وخت پای ته رسیدي، په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دي؟
او زمونږ خو رضایت د یو شخصي د یو مسول د دفتر په اساس دي، او د رضایت د خلک یا وزنه معیار د رضایت خلک دي چې څومره خلک د دې د رضایت دي. زه چې د یو مسول په صفت خبرې کوم، زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیو دي یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې، ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی، با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده، یو فرصت د مدیریت لپاره ده، یو فرصت د ارتقای ظرفیت لپاره. خود کمکونو موثریت دومره لول ندی، دلیل دا ده چې دا پروژه چې دی د دونران لخوانه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
بله بله، بصیری صاحب، یو موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر یې کړی دی که څه اغېز یې کړی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چېرته لاړ شي، او دوران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو، دغه پی آر تیګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو. پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستان لال دغه پی آر تیګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نی، هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه گذاری وکړو. په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه گذاری د دونرانو په انجوګانو له لارې نه کمه شوې دی، تقریبا د 30% پورې کمه شوې دی. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالی د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده. صحه حکومتداری چې اوس په ادارو کې په ولایتونو کې هغه دي چې هغه ښه حکومتداري یا چارچلن د جوګانو سره سنی هغه هم یو دلیل ده چې دغه سرمایه خو عمده دلیل ناامنی ده او دغه دوناران دي چې دوناران دغه زړه نه غواړي چې په ناامن ساحو کې سرمایه
وګوري او د ناامنې له امله د تیر کال راهیسې تقریبا 41% پانګونه نه کمه شوې ده
تقریبا او ګرچه زه په دې مخامخ دغه جوګانو سره شما خبرې کړې دي هغه یعنی بعد این جوان که مخه دا سرمایه گذاری دیر جد و اوز کم چوی دی موسسه اشتا موسسه اشتا دا اما فعالیت محدود شده دی زکر چه بعد موسسه چه دی در دقای دولتی موسسه یو تعهد لری دقا بشر دوستانه تعهد چه لری اگوی چه دیتا مونگ دلتا اشتون لرو مون دلتا پاتیکی گو زکر چه مون نگواری چه دقا افغانستان خرک یواز پریدو دا یو تعهد دا دا یو خبر دا خو منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پانګونه یا خپل سرمایه‌ګذاري د انجول لارې نه به ناامن او ساحه وکړي.
بله، د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیر ستاسو خډیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا د خدای په امان.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ